السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور ده چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماي اسلام له مشر مولانا سميع الحق سره کتلي او د سولې پر مسلې ورسره خبرې کړې دي. په پیل کې اجمل تورمن د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان ووژل شول. د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو کې تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځانوژونکي حمله وکړه. د کندز د امنی قمندان ویان سید سرور حسیني رسنیو ته وویل چې دغه حمله پر اربکیو وسلوالو شوې چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګمان کیږي ډیری وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې 11 تنه ټپیان شوي هم دي. د ده په خبره په وژل شویو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. په کابل کې د اگست 2 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شویو شمیر 150 ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونما لخوا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسام له قوله ویل شوي چې د افغانستان خلک مقامت لري خو وایي د کورنیو د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامې راتلونکې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندر مودي هم دا پیښه په کلکه غندلې او په کابل کې د تیرې ورځې پرله پسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. د اګست 2 نیټه د کابل لپاره یوه خونړۍ ورځ بلل شوې ده. او د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. وحید الله کلمزي د شنبې په ورځ وی خبري غونډه ته وویل چې دا لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لوري د افغانستان په سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکړل شوي چې ملکی مرګ ژوبله یې هم رامنځته کړې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغسې اړیکې دې داسې ژر ټینګې شي. له CNN سره په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره شي. ده وویل د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووشل شول. مشکوک اسلام پال یاغیان په مالی کې هغه هوټل ته ننوتي و چې د ملګرو ملتونو د سلساتي ماموریت کارکوونکي پکې و. په وژل شوو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی و چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه لرل. د لویدیځ افریقا په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونه تیره ورځ د بی بلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته شوي کسان یې وژغورل چې تیر 40 ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې و. د ملګرو ملتونو په څلور وژغورل شویو قراردادیانو کې یو روس، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. په ایران کې د ایران رسمي خبری اژانس ویلي چې د تاهیواد د پاوز مشر د نړۍ لشپګو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړي. ایران خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د ایران خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د هغې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. او اوکراین پرون د هغو دیالسو کرملن پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي. د غلس چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه خپور شوی دی، دا دیالس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دي. دغو دیالسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د روسیې د مرستې ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندې ویلي پر دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. د ولتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته په پاکستان کې یو علي رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړي. په هلمند کې د بشري حقوقو اداره وایي د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم زښت ډېر قضایا مربوط ده.
د پاکستان له خاورې پر کونړ راکټي بریدونه بیا پیل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي. په هلمند کې د سره صلیب نړیواله اداره معلولو کسانو ته کومې مرستې برابروي په یو تفصیلي رپورت کې درته وایو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په پاکستان کې یو علي رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ملاتړ خپل ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی د شمې پورز په کوړه خټک کې له مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي کتلي او دوه ساعته د افغانستان د سولې مذاکرات په اړه خبرې ورسره کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
دا د 2000 لمړي کال د سپتمبر لولسمه راځي لمړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي مخامخ خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سولې په اړه پر صادقانه همکاري خبرې کړې دي او په دې اړه یې د افغان ولسمشر پیغام ورسولی دی. د شغلی موسازی خبره د چې وایي مولانا سمیع الحق ته ویلي چې ورستۍ پرمختګونو د سولې او پخلاینې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی، نو اوس هغه وخت دی چې په خپله مولانا او هم نورې لوړپوړي مذهبي او سیاسي چیرې د سولې او یووالي لپاره ژغ پورته کړي. موسازی زیاتوي چې هغه د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ او دا خبره ورسته خبریالانو ته هم تکرار کړه. بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان یوسف شال مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې لیدنه کې د مولانا غوښتنه دا وه چې افغان حکومت هم باید د طالبانو پر ځینو هغو شرایطو غور وکړي چې د ده په وینا جایز دي.
مولانا صاحب خو جانان ته دا وویل چې مونږ مخکې هم د امن دپاره کوششونه کړي دي، بیا به هم کوو، خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي اند غریب اند له غور او که هغه د دې متربی او جایز سره یې تاسو د غریب پوره کې نمون به هغه بیا کینولو لپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره تینو
ویل کیږي. په دې ورستیو څو ورځو کې یو شمېر طالب مشانو له سمیع الحق سره لیدلی او پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. یوسف شاوای د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي دواړو غاړو ته د طالب مشرانو ترمنځ د نفوذ خواندي او کولای شي د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. اوس چې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات رامنځته سوي دي، نو پوښتنه دا ده چې مولانا سمیع الحق به څومره وکولای سي چې د افغان حکومت او په خپلو کې په ډلو ویشلو طالبانو ترمنځ د سولې بهیر سره مرسته وکړي. د افغان چارو کارپوه او خبریال طاهر خان د مولانا سمیع الحق د رول په اړه وایي چې نوموړی د بېلابېلو طالب مشرانو سره نږدې اړیکې لري.
د طالبانو تر نوی مشر دی ملا اختر منصور د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او دغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
د افغان حکومت او وسله والو طالبانو سره لومړی ځل مخامخ خبرې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری تفریحي ښارګوټي کې پیل شوې، خو تېر اونۍ د دې بهیر دوهمه رسمي غونډه وروسته لاغه د طالبانو په غوښتنه وسنډېده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر افشا سو او افغان حکومت په رسمي ډول هغه تایید کړ. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سولې مذاکرات تر نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې دي.
مومردل چې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر پرون د جماعت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو ته پخلاینې پر مسله خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دویم پړاو مخامخ مذاکرې په پاکستان کې وسی چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر او د طالبانو په مشرتابه کې اختلافاتو دغه خبرې وزنډولې. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې خپلې بمي حملې زیاتې کړې دي. په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% زیات شوي دي. الیاس صدې الیاس دای براتو وایي
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله روان کال په اول شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% ډیر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامدار ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه د ډیر ټول د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت څخه استفاده کوي چې له امله ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دلته مثلا یو صوفي خو شو چې دولت مسؤول و چې د ملکی طرفات رامست شو مثلا په سنگیل ولسوالۍ کې اته ځخ تړې ملکی طرفات ټول علاقه مسؤولین دولت او په نظامات مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکی طرفات مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم ځخ تړې قضا مربوط کیږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه دریسه دوش په تاتنو ملکی کسان ته مرګ ژوبله وشته. چې لدی جمله یو سلاته وشمړه 204 دیش کسان ته پنځه وید چې اکثره شیزه ومشمن دي. په لول ځان مرګ بردونه د من چودنه او د ملکی کسانو د کورونو څخه استفاده د دې طرفاتو غټ لاملون بل کیږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو ساوی دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قانون نه مراتبي بیا اساسو بل بختیار د ملکی کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
ام خپل منګا شخصا دا نظامی ارگان چینی منگا دا تصمیم نیو رہے لیا منگا دا فیصلہ کری دا پا نظامی جلسو کے منگا دا گری دی چھ باید ملکی تا دیر اخترام ہوشی دا میشتا پر منگ دا کوشش کرے بیا ہم کوشش کرو اما گو چا گو نظر ور کرے دے چھ دا دول سرانا و یا یول سرانا اما دا گا دا گو خپل شخصی نظر دے دا مزنت آئی دو ما
پچا ګلول. افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي په جګړیزو قوانینو شبلد دی او هیڅ کله د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورځ د مخامخ جنگونو مانچاودونه او ځانمرګ ودونه لامل ملکی کسانو ته درنه تلفات وړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اسدالله الدین راته وایي چې په کابل کې ورسپانو نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل روستیو ناامنیو او د دې ناامنیو په اړه راپیدا شو اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې بې تعریفه جګړه آخر تر کومه. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکي په تیرو دوو ورځو کې د وحشت د بې ساري څپو شاهدان وو. سر مقاله لیکونکي ویلي چې دا حمله باید حکومت دې ته اړ کړي چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. د ورسپانې په باور حکومت باید د ولس دې پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو له لاسته کېدو وروسته امنیتي وضع خرابه شوه. اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د وروستیو حملو په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړې، خو د ورسپانې په باور دا نه ده معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کابل وروستۍ حملې ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانه هم خپله سرمقاله وروستیو امنیتي پیښو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل په وروستیو حملو کې 450 کسانو ته مرجوبله اوښتې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د شاه شهید د سیمې حملې خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی برید وي، ځکه چې ځمکه یې لس متره ژوره کړې ده. د ورسپانې په باور طالبانو هم د شاه شهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه یې د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستیو حملو د غچ اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سرمقاله کې د پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوی چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري او فیسبوک کاروئ، کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. تازه راپورونه او خبرونه پکې ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د کونړ د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې یو وار بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو ویشتل پیل کړي چې تر اوسه پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل سوي یا هم ټپیان دي. د دې خبره چې دغو بریدونو بولسی خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. تفصیل دروهله انوري په راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولې را ویشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ومنله چې له څو ورځو را په دې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تېرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و.
د مرکزي حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی و. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو، څخل چې دغه هدایت وي موږ به عمل اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلکوې دا پنځم کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ومردل چې د کونړ پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو لړۍ بیا پیل سوي ده چې په دې منځ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او مالي زیانونه ورسېدلي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره د خوراکي توکو او تداوي مرسته کوي. په هلمند کې د سره صلیب د ادارې یو څنګه شپه ورځ کار کوي چې هغو زرګونو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې وتړي چې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو او چاودنو له کبله غوڅې سوي دي. الیاس دایي ورباندې رپورټ لري.
لشکرګه د سره صلیب دفتر دا غزای دي چې هر طرف معلول کسان تر سرګو کیږم. د دوی اکثره ماشومان او ښځې دي. ځینې د پاخه عمر کسان هم منتظر دي، خو د سره صلیب ډاکټران سخت بوخت دي چې دلته د منتظر کسانو انتظار کم کړي او هغه ته مصنوعي پښه او لاسونه جوړ کړی. د سره سلیب د اورتوپیدي مرکز شپږ کاله کېږي چې کار کوي، خو د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو سره یوازې په تیرو څلورو کلونو کې شپږ زره کسانو ته مصنوعي پښه او لاسونه تړلي دي. د سره سلیب د دې مرکز ډاکټران وایي ځینې کسان ژر خو یو شمېر په میاشتو له مصنوعي پښو سره نه بلدېږي، خو بیا هم زرګونه کسان دغه مصنوعي لاسونه او پښې خوښوي او بې لاسه او بې پښو ژوند خوند نه ورکوي. دلته راغلي کسان چې هر ورځ په ډیر تکلیف تمرین کوي، ازادي راډیو ته د خپل معلولیت داسې کیسه کوي.
نورالله ترمیم باندې اختیم ترمیم دا ما ته دغه ګټه کوي چې زه مانا خپل پر پښو روان سم، له کړې مکړې ایسته کړم، ما د چا دپاره ګټه کوي. سور صلیب چې نه وای نو خو نه کېدل بل ځای، خو داسې دفتر وشی نهشته در دغه سره صلیب تېره، هغه سره صلیب دفتر دی موږ ته دا پښې د رسېږي. دا پر مین باندې وختل
پرزې پکښې وې. ډاکټران راته وویل چې اوس نو د پړسو به درد څخه خلاص دی، اوس هغه یو ساعت کې زه ولاچول دي. بېخي خوشاله ورو چې موږ ته کار وکړي، خدمت وکړي، نو خو ورسره خوشاله کوم.
فعالیتونه خو ډېر ښه دي، ځکه چې اوس کوم ژوی نو ډېری وخت هغه کسان چې یا به پښې د لاسه ورکړي وي، یا به لاسونه د لاسه ورکړي وي، یا به د بدن کم نور برخې د لاسه ورکړي وي، هغوی به همدغه صفات اوس دوی دغه فعالیت شروع کړی دي. خلکو ته مصنوعي پښې لاسونه او د بدن ځینې نور غړي ورته جوړوي، هغوی راحت دي، کولی شي چې حرکت وکړي او خپل هغه فعالیتونه سرته ورسوي.
د سره صلیب اړوند د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونه او پښو د تړلو دغه مرکز په 2010 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی. د سره صلیب د هلمند د دفتر مسؤول احمد هلک وای یوازې تر تیر 2014 میلادي کال پورې شاوخوا 6000 کسان ته مصنوعي لاسونه او پښې تړلي دي. هلک وای د روان میلادي کال د پیل تر اوسه 3600 کسان ته مصنوعي آزاد تړلي دي. هغه اندېښنه وښود له کچېر امنیتي حالت داسې دوام وکړي چې د کسانو شمېره 8000 تر ته ورسېږي، چې د جنګونو او مینونو له امله د بدن غړي له لاسه ورکړي دي او اوس مصنوعي آزاد ته اړتیا لري.
سو فار دیس ایئر وی هاف ډیلیورډ ایډ ټو اولموست 1300 فاملیز ان هلمند. We've provided first aid training.
دی وی پروان میلادی کال کې موږ د 1300 کورنۍ لپاره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. تر 200 ډیر کسانو ته د اولیه مرستو ورکشاپونه جوړ کړي. د خپل سمیزو موټروانانو په واسطه 2010 ټپيان ترختونو رسېدلې دي. او زموږ د اورتوپیدي مرکز په همدې موده کې د 6000 په شاوخوا کې کسانو ته د وکړي او غوته مصنوعي لاسونه او د بدن اعضاء ورکړي.
2014 alone treated around 5700 patients.
په دې شپږ کلن دوره کې په هلمند کې د سره صلیب دفتر د یو شمېر ننګونو سره ملاتړ غوښتنه شوې ده. د هلمند پولیس سره څو میاشتې وړاندې هغه مهال ورانه شو چې د طالبانو ځینې قومندانان د خپل سیمېزو ټکسي امبولانسونو په واسطه په جیلي پانسمانونو د جنگل سیمې ایستل او د پولیسو لخوا ونیول شول. تیر کال د هلمند ملي امنیت لخوا د سره صلیب د دفتر پر شاوخوا د طالبانو د یو ارتباطي نیول کېدل چې وروسته طالبانو په اعتراض کې د پولیو واکسین بند کړ. او تر ټولو وروستي کجکیته د بیوزلو کورنوی لپاره د مرستې انتقال مسله و چې د طالبانو توافق سره سره بیا هم د 240 کورنوی لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د طالبانو لخوا پکښته کجکیکه وسوځول شو. سره صلیب د دغه دروي پیښ سره خپل تړاو رد کړی دی. د هلمند خلک هم د سره صلیب د جنو خدمتونو څخه خوشاله دي. د هلمند ولایتي شورا غړي قومي مشران او د جنگ د قربانیانو کورنۍ د سره صلیب څخه د وغو د فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. د قومي مشران له سره صلیب غوښتل چې خپل دفترونه په ولسوالیو کې پرانیزي چې ډیر نام نه دي.
زوام چې په هلمند کې یوازې دغه یو مرکز چې په مرکز کې وجود لري، زوام دغه مرکزونه دي باید دوه و درې سي. یو مرکز دی په ګریشو ولسوالۍ کې جوړ سي.
نو دوی ډېر خدمت کړی دی، د دوی خدمت د ستاینې وړ دی، د دوی څخه ډېره مننه. دوی هغه ټولنه ده چې یو انسان په هغه حالات کې کېږي چې هغه د نور انسانانو نو دا وایي چې دا نو اوس د ټولنې څخه تقریبا دوی شکله وتلی، خو دوی د هغو انسانانو په خدمت کې راپاسیږي، راولاړیږي، د هغو انسانانو لاسنیوی کوي.
په هلمند کې د سره صلیب د اورتوپیدي مرکز مسؤول ډاکټر رسمت الله قاضي زاده وایي د ناامنیو د پراخېدو سره د ناروغانو او مراجعینو شمېره ډېره سوې ده. کازی زاده ول په دې ډول هر ورځ ترسل ډیر کسان مصنوعي لاسونه او پښې وړي.
مریضان ورځ د بل نه زیاتیږي او زیاتیږي بنا په جګړیزو مشکلاتو باندې. اقتصادي مشکلات دلته دي چې خلک ناروغان دي، نسی کولای خپل اطفال تداوی کړي او د امراضو مخنیوي وکړي. ورځ د بل نه زیاتیږي. کوم وګړو چې د خلکو او مایوینو لپاره ښه خدمات وړاندې کوو، نو یو شه هم جګیته ضرورت لرو یو شه همکاری ته ضرورت لرو
د هلمند ځینو اوسیدونکو کې د اړتیا او ضرورت لمخې د سره سلیب د خدمتونو د پراختیا غوښتنه کوي خو یو شمېر د سره سلیب د خدمتونو د پراختیا سره یو ځای د قومي مشرانو او متنفذینو څخه غواړي چې د سولې جګړه وکړي او جنگ ته نه وایي او په دې ډول د انسانانو د اصلي ازاو ساتنه وکړي زیر لاستان اگزای وی د جنگ دواړه غړې د انسانانو ژوند ته درناوی وکړو به ځای مینونه دینه شخوي
راځي موږ د قومي مشرانو په مرسته د مدنيني هادونو په مرسته باندې خلکو په د جنگ څخه خلاص واخلي مې نه یږي واکسین ته خپل ماشومان واستوي تداوی وکړي چې دغه تړتیا پیدا نشي چې موږ ډیر مرکزونه وغواړو ډیر خدمات وغواړو د دې پر ځای خپل کار وکړو موږ خپل لاس پر ځین ناس یو د دې لپاره باید موږ هلې ځلې وکړو او په وروستیو کې کورته ورسیږي د جنگ د شکیل غار سره مشتنه کوم چې د ملکی خلکو ساتنه په نظر کې ونیسي د غوی امنیت خوندې کې او د جنگ که جنگ چیرې کې موږ د جنگ طرفدار نه یو خو بیا هم جنگ خپل اصول لري د اصول د مخې خپل پروګرامونه مختبو شي
سور صلیب د شاوخوا دیر شکلون رئیس په افغانستان کې د بشیر مرستو برخه فعالیتونه کوي دغه اداره په ټول افغانستان کې د هلمند په څیر و د اورتوپیدی یا د مصنوعي لاسونو او پښو جوړولو مرکزونه لري سور صلیب د جنگ د قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ د زندانیانو سره دغه د کورنۍ د ملاقات برابرول مصنوعي آزاد تړل او د جنگ د دواړو غاړو ترڅنګ عادي خلکو ته د جنگ د قربانیانو سره د لومړنیو مرستو زده کړې ورکوي محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښیست دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې د فراولې د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو او شنو بوټو د پرې کېدو له کبله په دې وروستیو کې شپږ ویشت تقریبا 15 کلی تر ریګونو لاندې سیوی او ریګ بادونه هم په دې وروستیو کې زیات سیوی دي احمد شاه فطرت او نور جزئیات
د فراه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې سړی بوټ او ځنګلونو د ول لامل اندېښمن دي او خلکو ته خبرداری ورکوي چې دا کار به ډېری بدې پایلې ولري باران عثماني د فراه ولایت د چاپریال ساتنې رئیس وایي چې په وروستیو ورځو کې د فراه په شیبکو او لژوې ولسوالیو کې کابو 15 کلی د ریګو او ګردونو لاندې شوي چې اوس هم خلکو ژوند په دغه سیمه کې د ګواښ سره مخامخ دی
باد سي روان سي تقریبا 12 کلی په مادابات منطقه کې د شیبکو ولسوالۍ کې او 14 کلی په دغه کې متزرر کړي چې راغ اته داغه کورونه داغه سرونه داغه پاغونه داغه ویالې کړه د ریګو ټکی سي
په عثماني په خبره دغه ریګ بادونه زیاتېدو اصلي لامل سړی بوټو او ځنګلونو وهل دي چې له بده مرغه اوس هم روان دي هغه خلکو ته خبرداري ورکوي کدا کار ته دوام ورکړي نو د ځمکې د زرغونې طبقې په تخریب سره به د هغوی ژوند نور هم د ستونزو سره مخامخ شي
تاسف سره چې متاسف فقر بیکاری وچکالي او غریبي د خلکو نو دوی دغه بوټي ډیر وي چې دا یو غټ ضرر دی یعنې ډیر غټ تاوان دی د ځکه دغه شین قشر د بینې چې هغه بالاخره تخریب د خاورې هم د سیلابو هم د اوبو په واسطه هم د باد په واسطه
په همدې حال کې د فراه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي هم د ریګ باردونو ستونزه د فراه په لویدیځ ولسوالیو کې مني عبدالغفور ایبي د فراه د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس وایي چې که څه هم دغه ستونزه جدي ده خو تر اوسه چا په دې اړه دوی ته رسمي شکایت نه دی کړی بلی په شیبکو او لاژوان ولسوالیو کې دا ستونزه جدي شتون لري او هغه کلی چې یاد شوي د ریګ بادونو د سخت ستونزو سره مخامخ دي اما په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه چا مورته شکایت نه دی کړی فراه ولایت پراخ هموار ځمکې لري چې په وړو ځنګلونو او سړی بوټو پوښلې دي خو وروستۍ وچکالۍ او د خلکو بې ځایه استفادې دغه ځنګلونه د ګواښ سره مخامخ کړي او اړوند کارپوهان وایي که ورته پاملرنه ونه شي نو د فراه پر چاپریال به بدې اغیزې ولري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نوري
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو دولت پلو ملیشو د وی ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. په کابل کې د اگست 8 په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمیر 150 ته ورسید. د کونړ والی وای په 13 ورځو کې د پاکستان لوري د غوالایت پر سرحدي ولسوالیو تر څلويخ تو ډیر توغندي وشتل شوې دي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پلې کېدو له کبله په فراه ولایت کې نږدې 15 کلی تر شګلان شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووژل شو. په ایران کې د ایرانا رسمي خبري اژانس ویلي چې دغه هیواد د پوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړې. او اوکراین پرون د هغو 1300 کرملین پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمی ولا سنگینوال کندهار په خپل پیغام کې لیکلی پر افغان حکومت غږ کوم چې پر کونړ د راکټي حملو مخه ونیسي. شفیجان زدران له خوست څخه لیکلی دي چې د دومره راکټونو له پاکستان څخه راځي، آیا دومره څوک نسته چې ځواب ورکړي؟ نعمت الله انډیوال د روزګان څخه لیکلی، زما په نظر حکومت باید اول له ملت سره سوله وکړي او ظلم بند کړي، سوله د ملت په لاس کې ده. آصف لای هلمند څخه لیکلی که حکومت واقعا د خلکو خدمتګار وي، خلک به واقعا د دوی سره هر ډول همکاري وکړي. سراج الدین له کندهار څخه لیکلی، سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې هر افغان افغانستان خپل کور وبولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی دي چې د ښوونکو معاشونه کم دي چې په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. اوریدونکي له پوهنې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمی چاودنې وسوې په کابل کې په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمی چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن شول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغه پیښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا شوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. ما مخکش شزی او جوان پا شیبو که دو اونیس پروگرامون پایو رپورت پسی او ریدل استی ده پاوزی چارو زینی کارپوهان ده پاکستان ده دفاع وزیر نمی سرگندوانی لحقیقتون و سخه ده اما افکارو منحرفه بلگنی پا دیو رستوی که ده پاکستان دفاع وزیر خواجه سپتو لحقی ده گانی چه گوا که هوادی پر طالبانو کنترول لاری او ملا عمر پا کراچی که مرسوی ناسمی وگرننی نور حال ده حمیده هارون عثمان پا رپور که
سره لدی چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بېخبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه یو، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي، نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبري د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کښینو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړې. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بې بنسټه وبللې او ویویل نه پوهېږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر له مړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل عملي پلان کړی دی. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هېڅکله نشي کولی د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
د پوځیانو د مورال او جنگی بحث په اړه د دې له مخې چې د افغانستان حکومت زموږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابته شوي چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولی چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستان یې کوي، انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روښانه لاسوهنی ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان له لاسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستانه
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پېښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپله له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او وسله والې ډلې د خپل هېواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والی لامل گرنی او دا غوی پوڑانده پر استقامت او یو والی تینگار کبی.
مخکخ خزی
دا مخکخ شوشوزو پخ پروانه که موزه احمد چی بر هر کلائی کوم مرسل مقدس لپکتیا پو تیلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور نجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستې چې نور نجونو ته سواد ورزده کړئ؟
یوه ورځ بعض نجونې راغلې وې زموږ کور کې، یاده شوه، نو موږ په دې باندې پرېکړه وکړه درس به وایو. نو په هغه کې بیا نو د نجونو نه د دې لپاره به دا ځای او د صنف وسو کور کې جوړی. نو بیا خپل کورنۍ سره مې خبره یاده کړه چې داسې یو خبر ده. د هغې وویل چې خیر ده، موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغه کې به درس ورکړو. چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم راسره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مساعده کړه.
د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی پکې خو زه او ما خور مې وم او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې اوسې په خپله کلي کې وو او یعنی په یو کور کې او جنونو همدغه وخت کې راځي نو شاملې دي تقریبا شپږ پورې د ولوري شپږ ولس جنې او نور هم غواړي چې راځي.
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوئ؟
همدغه درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمه پورې ویلې وان سنف هم شروع کړو.
مرسل جان په دغو نجونو کې سه ستاسو شاګردان دي په دوی کې د سه تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی سه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای؟
ولې نه چې خو کوشش هم دا کې سه سبق کې د کته راځم دې د پاره نو د کور کارونو نه ساتو پاتې نه سي هغه ته دوی دي کنه نو په موږ کې بیا نو یو ورځ موږ دې ته هم ځانګړې کړې ده نو ناسي سنای باندې هم کار کوو انجنې مری کوي بعض انجنې نور کارونه هم
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردان یې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوو، خو اوس ته نو اجازه ورکوي
افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستې، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړی توپ ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې د ویرستانې د لارې نه لارې پیدا کړه چې هغه کې مستاز لنګول سهار سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړي چې دي کنه نو دا غېش مې را کرا کړل، دا غېش له لارې مې اوس سره اړیکه نیول.
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅي شي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه یو خو په دې سره د جرات زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجرات کېږي او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغه پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنی په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د ویڅانګې په ډول باندې وڅانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیسي او نور انجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا خو خوبه مو ولې لکه چې څنګه چې وینو که څوک شاعري کوي هغه په تاسو دي ځکه چې نه ښکار کوي او کورنۍ ته څه کله ښکار کې نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې نجلۍ کې تا نه حاضرېږي چې هغه خپل شاعري ښکار کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شوزو تر بل پروګرام مو زه هم چیبر په خدای سپارم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د کابل په لوی او د غنی ګونی نه په ډک خار کې ډېرې اوسنۍ او پخوانی ودانې شته. ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي، مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مډرن دي. د پلي خشتي جمعه جنوب لور ته یوه تنګه او ډېره پخوانۍ کوڅه موجوده ده. که سر ور ښکاره کړئ نو د ګڼې ګوڼې معلومات به درته وشي چې یوه شېبه هم له شور او زوږه نه خالي کیږي. د دغې لرغونې کوڅې پراخوالی به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانۍ چارچتې پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانۍ نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کاپروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کاپروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدرمن اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانیو ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اورېدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه را انځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زبک سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راښکل کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخواني خواړه وړاندې وروسته کړي. کله چې د احمدشاه ابدالي زوی تیمورشاه دراني له کندهار او کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پرورې خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشۍ کابل در دوره های مختلف،
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونمول شوې. د دغې کوڅې تاریخ ان تر تیمورشاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکستای په نوم سرای ډیر مشهور دی، او همدارنګه یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر کومری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوچ کسبانو پکې غوښې خرڅولي. اوس خو جنگیز پیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بار لیږدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښدلی و، کنه کافروشی. یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده، ډیر یو تاریخي امام دی. خو هغه خو لکه خود کنه به نام خوابگاه وایي، خوابگاه وایي هلته در میدان و کنه، ډیر غټ میدان و. هغه وخت که اسپونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، دغه موتر موتر خونه و. کله فروشی دی کنه، ډیر چبلی کباب دی کنه، ډیر خې کبابونه دی کنه، شوروای کله یا کله شوروا دی کنه، دی کې تپتو د کابل کې دا اوسنه پیدا کیږي، دا خې خایسته کله پاچه دی.
خغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوې دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشۍ کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چارچارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو با دا کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و دا کافروشی نه چه لک موقع دا پلیخوشی چه دیکنه دلتا با ظاهر طلا و با باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و اما اغا وقت که دا نسوار طول پاقه لاسکی و پالوان جان آقا ویلی در دیر قهرمان پا وزن که بو کنه در اصلا در دیوانان بو در شکستبن بو پالوان جان آقا خدای بو بخی در قربان شاریده خوری بو اقا بیچاره ترمور شو
در نمواری پا خبره چه در چرچتی بازار دیر پخوانه بازارو چه حقا اوس نشته او دلتا هر جمعه در پیرو پلور لپاره میلا جوریگی چه لدیری گنیگونی پکی در تک را تکشان کم وی در همدغه کوچه یو دکاندار شاه عالم بیاوی چه شاوخوا 50 کال وړاندې د دغه کوچه په دکانونو کې د خوږو غږونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نوموړی د کوچه د دکانونو په اړه معلومات راکوي.
ډېر سابق همدغه دکان ده. کوچه سر کې او هغه ملهمې جوړه وه حاجي ګلبک په نوم ملهمې جوړه وه په ارتباط سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه ملهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شو. خدای دې به چې اوس هغه مرتبه زامنې د هغه کسب کړي. له دې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغلته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابي چې دا تقریبا ما یادېږي 45 کال داده تا دا کبابی لری مخی تیز دقا تا پالوان شکست بند دیر لایق شکست بند او پالوانان و دیر ماهر پالوان یو خواد دکانو ندید و کفتر فروشگان دی و قسمرخان دل تخرچی گی کوک بازی دا جمعه پر دیر لوی مجلس بیگی هر یو دخپل دا مرغان را روی دلتا خرچه ای خرید فروشی که پا قیمتی و دیر کفتری مثلا خلق لری سابقه نندر تا دیر شاقیانی چه اینجو زره و شپیته زره جوره تریاو لکه پو پوریم دا دیر کفتری ارزش لری دیر بازه چه کنریانی دیر قسم کنری چه پولندی ده و روسی ده و دا کنریان دیر بازار پر از بودن بازیم که به جنگ ها چیه شد در دقا وقتی که یا بل سلام جلو شد خلق دقا سپیان تربیه که دقا تهر یا خرید فروش هم در دقا زرون علاقه مندی که در دقا زنه در سپیان ها مخی چلار چه در آخر سرکال تا بیا زهر پاپی فروشی ده و لونگه یا در شیان خرطی یا جمع داری چه امیر عبدالرحمن خان پا وقت در جمع جلو سه و چه آتا خلق منزکا
دای وای چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کفروشې د کوڅې یو دکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دیخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي. خدای هڅه کوي چې د مرغانو پیرو پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یوه کوچني دوکان کې 24 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تیرې کوم. ما په خپله کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلم او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاده پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تیر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډېره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپېڅلی کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشۍ کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمي په ذهن کې راتېرېږي. ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
موری رخصت را کوا زمدر چخ پمیتر ہو را رسا وندر چخ موری رخصت را کوا زمدر چخ زان تر قیامت بیل وم در تخه موری رخصت را کوا زم در تخه موری رخصت را کوا زم در تخه
زړه مور کې دی پوی جران موجنا راتلولگی ماشومان موجنا راتلولگی ماشومان موجنا راتلولگی ماشومان موجنا